د غرمې 12 بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مهر کلی کوم. د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر خبرونو ورسته د طالبانو د کوټې د شورا د یو مشر مولا حسن روحاني څرګندونې خبرو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې په اړه د طالبانو دریز بیان کړی.
د سولې په مسله کې اختلاف نه زو سولم د ټول جزادو تر مرته شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبري وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي. موږ د دې مخالف نه یو.
د مولا حسن د دې سرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه له اجمل انڅخور.
د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. ترکیه څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورټ پلوي ګوند مشر په اړه تحقیقات پیل کړي او روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوې کړي. بشپړ خبرونه واوري. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن روحاني ویلي د طالبانو د نوې مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای او نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شو. هغه رحماني له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویل دی د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو ناراض دي. رحمانی چی په ملا حسن خون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر لنشتې کسانو څخه اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چی له کوټې څخه خبرې کولې ویل ملا عبدالرزاق خون او ملا عبدالقیوم زاکر په ګډون ډیر طالب مشران د ملا عمر دروش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې خبرې هم وځنډېدې. ملا رحماني ویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهمه غوښتنه ده. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سولې د خبرو ځنډېدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال ویلي چې که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی، خو زیاته کړي چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. د تخار سرپرست ولی خبرداري ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. عبد اللطیف ابراهیمی پرونه ساده رادیو ته ویل چې په شکمش، ترقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیت ځواکونو ترمن جګړې روانې دي.
ما مسلسل پیشنهادای خدای عنوانی وزارت دفاع
و دیوی موږ د دفاع و کورنوی چارو وزارتونو او د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته خپل وړاندیزونه استولې. هله د چارواکي د تخار اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي سو موږ دلته پراتونکو کې کوم ناوړه پیښونه وینو. د تخار سرپرست ولی امدار ازول چې لدرې ورځو را پدی خو جګړه روانه ده، خو دوی تر اوسه له مرکز څخه عملی اقدامات نه دي لیدلي. بلخو د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتیش ادارې سیګار وایي چې افغانستان د مخدره موادو تولید او تجارت د مخنیوي لپاره ل 2002 کال لایس د 8 میلیارډ او 200 میلیون ډالر لګښت سره سره لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو ریپورت کې چې پرون خبر شو همدارس ویلي چې افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې په نشئی توکو روغ دي تر ټولو زیات وګړي لري. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د جرایم او مخدره موادو ضد ادارې په خپل ورستي ریپورت کې تایید کړه چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد دی. د سیګار د ریپورت له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنی په 1550 هکتار مځکې کوکنار کرل شوی. لاساده رادیونه خبر ناوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د ملي وحدت د حکومت مشان وغوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر واسطو سره په راتلونکو انتخاباتو کې شفافیت باوري کړي. ډانیل فیلډمن پرون ویل چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي له اجرایي رئیس عبدالله د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونه وکړي. اجرایي رئیس عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار ای کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است.
دوی د دې کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهم او د ملي وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهداتو څخه هم درس داده هغه شمنو لړل څخه دی چې موږ لن لیواله ټولنې سره کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي ویل چې دا کمیسیون په بی طرفی سره کار ته دوام ورکوي، خو د حکومت او نړیوال ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه. روسیا غواړي استریسو ته غونډوي هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نه وکړي. په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنوي ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوزي سلاکار ولادیمیر کوژین ویل د هوایی دفاع استریسو ته غونډي به مخکې لدی چې ایران ته ورکړل شي نه وي، ځکه چې د پوینا قرارداد ډیر موده مخکې لاسلیک شوه. د روسی چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. روسیې په 2010 میلادي کال کې د لویدیځ د فشار له کبله له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل مشکې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لنډمهاله اتومي موافقه وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلې بندیز بیرته لری کړ. وشه د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقه پر ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي، روسیا هیله لري چې د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د استریس او توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړي او د امریکا متحده ایالاتونو یې هم په اړه اندېښنه ښودلې. ترکی څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوی ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوی خلکو دیموکراتیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس په 2014 کال اکتوبر میاشت کې د اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لزګونه کسان ووژل شول، د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پارولو تورن دی. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر لمخې کړه دا مسله محکمې ته راجی شي نو مولې تر سلی رښکلنو پورې په بند محکومې دی شي. دیمیرتاس مخکې له دې فرانسوي خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایش ته چې اصلي هدف یې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی زپل دی. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ترکیې جنگي الوتکو پرونم یو ځل بیا د پی کی کی پر سنگرونو بمباري کړې. د حملې وروسته لاغه کیږي چې د ترکیې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه وژل شول. انقره وایي چې دا حمله پی کی کی کړې و. د روسیې د کورنی امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځ اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د شمنی اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنايي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړې په نوم یادېدل. اخوا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانیو چارواکو او د روسیې د ګازو پر یو پخانی سوداګر بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې د شپږ ویشتو افرادو مسون امید بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي چې لمخې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کیږي. د دې بندیزونو لمخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې له دې کسانو او شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي. دا خبرونه
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي رادیو ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دغه ادبي پروګرام خپور کړو را بشو د طالبانو د یو مهم مشر خبرو ته. د پاکستان د بلوچستان مرکز کوټې څخه په ټلیفون د افغانستان د طالبانو یو مشر مولا حسن رحماني ازادي رادیو ته وویل ټول طالبان غواړي چې د افغانستان حکومت سره د سولې خبري مخته یوسي، خو په طالبانو کې دننه له مولا محمد عمر اخوند روسته د مشر پر سر اختلافات شته. د مولا حسن د دې څرګندونو جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د کوټه د شورا غړی مولا حسن رحماني وای د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غره شوی وای، نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو. خغلی رحماني له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل دای او د کوټه د شورا اکثر غړي د مولا عمر پر ځای د مولا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراض دي. رحماني چې په مولا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټه د شورا غړی دی. رحمانی چې له کوټ څخه خبرې کولې وویل مولا منصور د طالبانو په یو وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د پوینا ډیرای طالب مشران د مولا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نومونه یاد کړل.
مولا محمد رسول الله خپل غواړم او ذاکر صاحب چې دې جنو یو سرکړه مجید او ورسره نور هغه مرګری چې مثلا پدې کې په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق وړي چې ورسره حاضر و هغه ناراض دي هغه مراتب کسوی خو قلبن دوی دا وړي چې د زوی د مناسب دی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
لا ازادي رادیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې مولا عمر څه باندې دوه کلم مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر مولا صاحب مولا محمد عمر اخوند مجاهد پداسي او تنها حالت کې ساتل شوی چې هغه هیڅ د شي معلومات چاته نه و چې د پڅنګ حالت کې دی د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او دغه خاص ملګرو پلاس کې
د مولا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوی وي هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو مولا رحماني وایي په دې برخه کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې د مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د ترمر په شورا کې دا فیصله وکړل چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحال شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې د نن اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د مولا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیت بولی او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نو موري وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
په راپور کې مو د طالبانو د یو مشر مولا حسن څرګندونې واورېدې چې وی ویل طالبان په یو خوله د دې پلوي کوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې بهیر مخته یوسي خو په ورته وخت کې د طالبانو د مشرتابه دننه اختلافاتو ته اشاره وکړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په همدې ارتباط نور مطالب هم اورېدل شي. خو وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ و مانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سحر دغه دوه ناولونو په اړه کې غږیږي چې په دې ورستو کې پښتو ته ژباړلې دي.
دمندر په هرات کې یو غرد ده په پخوانی جنگونو کې به جن قومندانان هلته وشدل.
استاد عبدالواسع همدرد د انزورګرۍ د اوسنی وضعیت په باره کې خبرې کوي.
ملتاس د ازما کارو ته څنګه ورکو وستا کار مدرن بومي هست.
لاندې کایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونی کیژدی ادبی بهیر د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې اختریزه مشایره وکړه. په مشایره کې د پکتیکا ولایت پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د پکتیکا ولایت د زرمت ادبی بهیر غړو شاعرانو هم برخه اخیستې و. ګډونوالو د اختر ترڅنګ په نورو بیلابیلو موضوعاتو لیکلي شعرونه واورول او د غونډې په پای کې د شرنې ژوندیز مرکز لوري د پکتیکا ولایت ځوان کدر او د کندهار پوهنتون استاد رحمت الله رحمت کټوازی ته ځانګړي ډالۍ هم ورکړل سو. کیژدی ادبی بهیر ل دیالسو درنویم کال را په دی خو فعالیت کوي او هر اونۍ ادبی غونډې جوړوي. د ملي کتابتون د نوې ودانۍ د مهندسي طرحه د اطلاعات او کلتور وزیر ته وړاندې سو. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه طرحه د شهر جوړولو د چارو وزارت د سلاکار سید ضیا حسینی لخوا برابر سوې ده. حسین پخوا د پغمان د مانی او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسي طرحه هم برابر کړی ده. په غونډه کې ښاغلی حسینی د پروژې د جزئیاتو طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په دریو کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شک پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیره بیا د کتاب لوستلو د فرهنګ لودي او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لاره کې یو سر ګام وي. یاد دی چې دغه ودانۍ د کابل ښار د یک توت په ساحه کې جوړیږي. د غور والی خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والی سیما جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنورو میرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړ شي. همدارس د غور والی د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هله څرګنده کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړ شي. د خاتم النبین جمعه د غور ولایت له پخوانی جمعتونو څخه دی چې د بیا رغونی کار یې درې کاله مخکې شروع سوی وو خو د مالی امکاناتو له وجې ولاړ وو.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطاهی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو، قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمی سیمینار جوړ شو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 سره او ګڼې علمی مقالې چاپ شوې دي. نور الله کندهار از موږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چارو د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ شوی وو. مراسم ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه را لېږلي وه چې د مرستیال والی عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولی هوتک له لوري وویل سوه.
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي د عمومي مدیریتونو او په ورسته کې د افغانستان د علومو اکاډمي د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تیره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوروړي کړل.
ارواشاد عطایي صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپل ژبې، ادب او فرهنګ د ودی او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅې او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی په فرهنګي برخه کې دار واشاده تایی هڅې وستایلې او ټولنې مسؤل او بلل چې د دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي آثارو په خپرولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاستپوه اروخات کاندید اکاډمیسن محمد ابراهیم عطایی زمونږ له هغه نومیالی په هانو څخه دی چې د فولکلور، ولسی میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نویو میرونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅه تر سره کړې دي چې د هڅه د هیرولو ندي.
یو ملي وظیفه او واجب ده چې موږ باید د خپل فرنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثارو په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایی د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په ورسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر ښاغلی عالم ګل سار په دې ورستو کې له دري ژبې پښتو ته دوه ناولو نژباړلې دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی وو. له دې علاوه یې تنظونه لیکلي او ژباړلې دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سهار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یش بالو ته توجه ډیره سوي ده.
او دا دوه ناولونه چې دي د دوه دیول کول دي شمک هیروي د درنر بل سوي دي. یو کتاب نمیږي دي د ناتروبن لاندې دي ترنټو وشکي او بل دي د ویندر لیوان. دغه دوه ناولونه ما په دغه تیر موده کې البته نورو تته پر کار نن ترڅنګ ژباړل دي او توجه په حساب باندې خو خبرې لري دي. یو خدای د چې ضرورت ته تاسو معلومه ده چې زموږ ژبه تل هر بل ژبه چې هر څه ورباله سي په ګټه دي. خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړل ډول دي. نو کله کله لیکوال په دې شرط کې چې خپل تخلیک نشي کولای بیا د دې لپاره شکر نه کېناسته نو ژباړل ته مخکې د مخبل البته عادت نه ده چې نور لیکوال هم چې د دې راته ویلي دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنی هم اداري کارونه را باندې جات او هم نور کارونه، نو نه شو کولای چې فکر وکم په دې باندې چې خپل څو لیکم تخلیک وکم. نو بیا مې ویل چې راځه تر قرار کې نستا وایې دي کوته چې چل شې دي.
ولې مو د یو لیکوال را وژباړل؟ دلیل یې څه و؟ ولې مو د یو ناول د بل چا ونه وژباړل؟
کیسه درازه ده دا چې ولې د افغانستان د درې د مرد خپل دوه ژبو ترمنځ اول په دې باندې درته خبرې وکړم. موږ د درې او پښتو لیکوالان څو څو ولې غونډې وکولې سره یې واردې سپېدې مجلې هم چې چاپوله یو ټولنه و څو څو غونډې مو کولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې و د ادبیاتو کلنیو فستیوالونو کې دا خبرې ډیر راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو د موږ خپل خلک د خپل ادبیاتو نه دي خبر، یعنی دا دوه خوندې ژبې دي زموږ د هیواد دواړه رسمي ژبې دي. شبه دا وی چې له دغه ژبې نه اثر یو بل ژبې ته ورپاره شي. نو بیا هم تصمیم دا ونیو وادم سره وکړو ژمنه وکول چې یو بل ژبې ژباړو د دې ژبې ورونه په پردې پښتو اثر اړوي خپل ژبې ته موږ به درې اثر اړو. یو خو دا خبره وا البته ضرورت هم په دې خاطر باندې چې موږ به ډیر سره نوسو موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې وسره دې سره غل دې ډیر کله د بل ژبې له غنه څنګه خبر له اثر نه حتی نه خبر کنه. البته په دې جمله کې ډیر اثر ورباله سوال او حتی د شمس وی دي چې یو اثر څو کسان ورباله لیدل. یو مثال هم دی ګلنار او هندار دي زریا به اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ورباله ده او پکتیا کې سمې پیوان ورباله فکر کوم. ما هم عم دا چې وکول دا چې ولې دی لیکوال ز د دغه لیکوال لا سار سره بلدومه د دا سار مخکنی سال من دوشته او لیکنه مې ور باندې کړې وي خوند را کړې وو جالب وو د ټولنې لپاره ته مهم وو. زما مې خوشي وو چې ما غوښتل نو سار مې ور باندې ده. خو بیا مې بدم دې خبرې شې د سوال نو ستو کوونکی لکه ته چې کیره نشې دی ولې دی لیکوال دوا سره نو نور دوستان ته مې ویل چې دا سار ور باندې او ما څه تاسو معلومات وبخه. بعض خلک ډېر لوی نوم لري خو اچنی باج خلګې نوم نه لري خو اساس ته توجه نه کوي توجه ورته وشي او وی ګور سره به ډیر شیان پکې ما په دغه کې بل دشي یعنی ما چې لوشت به دی وخت ما دا خبره مې لیکلې هم د پوره کې په مقاله باندې ما د شاسار به نه لوشت نو زموږ په دغه کې زموږ په ځای کې کنه مثلا د زریاب دي اثر دي ګلنارې وایني ډیر توشپ کې پر ځای کې پس ما ته هیڅ خبره نه راکړه هدا کار ان دوه ورځې بل سره دوه کسانو سره بل دی نو د ما په نس باندې دغه ډول اثر علي وو.
یو څه د دې دوه ناولونو په ایسه کې راته وایسته چې موضوع یې څه ده؟ دا اول ناول چې موږ په اړه لای دا
د ناتروبن لاندې ترنټو وشکي دا دوه ناولونه کې ډېری انساني پیغامونه دي. د لاندې ډول به وایم اول ناول چې ژباړل شوی ده دا یو کناډایي ډاکټر د افغانستان تر راځي سلسات زکونه په منځ کې او دا بل اخره کندهار ته ځي. په کندهار کې طبي خدمتونه کوي الته بیا مخامخ کې د خلکو سره ډېر شو وجهت کوي او بیا یو مجاهد سره چې په پخوانیو جنگونو کې برخه اخیسته د وستر ګړندې سوي دي لږ سره ډېر مست کوي. په اوسنیو جنگو کې هم دی یو زوی په هغه کې ده په جګړه کې او بل اخر هغه یو د دانمارک بریټ کې کسي ډیر ورده ده نه به تکو
بیا ناول ولول
نه ناول باید ولول او بل وخت ونه شي د تاسو د خبرونه دا التبی او دلتا یعنی د هدف دې کې دا چې د ټولنه ترمنځ د همدیګر پزری یعنی یو بل د منلو یعنی تمدنونو خلاینه دا یو ډیر پیغام لري. یعنی موږ د نور هوادو خلکو ته په بدسترګه ګورو یا شاید هغه مستو په بدسترګه وګوري دا شی دا د خلاینه د انسانو ترمنځ مته په دې سبب باندې خوند راکو د کندهار د خلکو میړانه صداقت رښتینولي ډیر شپ کتر سم سوي دا انده ما بیا په کندهاري لهجه ته وژباله ځکه په وخت کې نظر دا شو چې دا به 2 میلیون نسخه چاپ شي یو ډیر انساني پیغام درلود بل دي موږ د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت په نه حل کې دا شپ کې رنګشت دي دا زموږ یعنی ډیر کومل کول دا کار کړی دا دوم بل ناولې د وندر لیوان دي او ما
دا هم د وندر لیوان دا دا نوم جالب
دی وندر په هرات کې وغرده په خپل جنګونو کې به جن قومندانان حالت وشدل دا ډیر وحشتناک غرده وحشتناک مرکز و دي د جهادي کوم تنظیم نو په خامو او اوس هم یعنی اوسته جنګونو کې هم د سویل هغه څوک چې په جنگ باندې مختدي هغه څوک چې دیونه رنگ خوند ورکي هغه په خوایم جنگونه کول وسم جنگونه سویل به کتاب کې به موضوع باندې رسید دی کې یو سړی دی یو په خوانی زور جهادي قومندان دی چې ماتسوې دی جنگونه ماتکړې دی خبرې دی کیسه ده شته خود دې زوی یو بل قومندان چالته غرش قومندان دی چې غواړي چې ژوند د خلکو په زورولو باندې د زور لاندې وکړي ټوپک واخلي او خلکو زوري خلکو په پیسې واخلي غلم دا پاینل کې دا نو په دې نیمه دوران کې بیا قومندان سوې ده او د دې بل سړي د دې بل قومندان چې خواري رسلام کار وو د دې غزوی وسره ولې تختی او بل اخر هغه ختم وایست مصره وجنګ د وسه دغه د وندره ته ویلې بیا کشي په دې کې البته دې راځي چې د بل بل قومندان سره جنگ کوي بیا د لور یو بل قومندان تختی هغه بیا ته دې په پیغمبر عمل کوي یالته هغه ور اخلي دا په خوانی زور جهادي قومندان په خپل زوی سیزی د وندر غوته هغه ته چې ګوري غزو یا بل دنیا کې د یعنی هیڅ انساني عاطفه نه لري نه د کومندان نه د زوی دا د کوشش کې چې دی راوالي خو نه کیږي بل اخر خلک لنور خو سره جنگ کوي ستو جنگونه ته جي بیا په پای کې هغه مر کیږي په جنگونه کې نو په دې ناول کې هم همدغه د جنگ روحیه ده مثلا غوښته خبره وکړم چې تاسو بلته خپل ټولنې د ډیرو مهمو کسانو چارواکو هغه دی فکر سرسریواله معلوم شي تا بار جی اوریدلې اتل وجهان او د ولسی جرګو د غړو د رئیس نه جنو نشي کوم خبره په افغانستان کې د فساد او د جګړو د غشيان په ارتباط باندې دی وای وای یو مبتزل سریال ده زموږ تلویزیون کې چلیږي لیوان درایې نو دې هغه شو نه شي دا دغه شي د افغانستان دغه شي د پاکستان دغه شي ما دغه ناول وسته په لري کې افسوس مې کوم چې موږ خلک څومره غړي دا مهم خلک راځي دا مهم وایي دا کتاب نه ولې چې د افغانستان چې د افغانستان لیوان پکې مطرح شوی یعنی په دغه کتاب کې د موږ حسنه حالت په دې شو اندور سوي ده پکې دا به مې دا کتاب پوسټو کې موږ بلم کوو چې ول ولې کنه
مننه سر صاحب یو دوه خبرې خو یو خدای چې په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړه چې په یو وخت کې دوه ځوانان وژباړلی وو نو دا خو په حقیقت کې وخت دی یو ځوان هسې ځای سوی ده نو باید یو بل اثر ژباړلی وای او دومه خبره دا ده چې زه نه پوهېږم په دې حیسه کې مې نظر څه ده چې پارال دغه زموږ خپلې ژبې دي دا چې زموږ نه دي زده په دې کې تقصیر زموږ ده که داسې ناولونه ژباړل شوي وای چې دریتا له نورو ژبو راژباړل شوی وای بیا پښتو ته ژباړل شوی وای د دې په ګټه نه وړي
بل دا خو ډیر عوامل لري یو دغه خبره چې تاسو وویل چې
د ځوانانو په پیسې کې مې څه راته وای نه د دې لپاره مې و لاره په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یو ناول یا په یو اثر باندې بخت نسی
او هغه خبره هم نیمګړې پاتې شو چې دغه ژمنه مشترکه لري خو بیا دا کار موږ وکړو یعنی د دې اثر لپاره به ډیر او متاسف نه زنه ورم من دې د پښتنو د ګلال سوي یو خبره بل خبره ده چې و ما سم د ژباړې لپاره سم یو سیستم په کار ده مګر یو وخت په دې باندې کار وکړ او موږ ژباړې یو مرکز جوړ کړ او بل دې څوک پرسته وکړي د ژباړې کرنی سیمینارونه جوړ کړ او بیا کرنی غونډې موږ درلود یو په کاته یو څوک چې ژباړې به کړی هغه به مډال به ورکاو یا به تقدیراو یو سیستم هم رامسته ک ویب سټ هم رامسته ک چې په دې کې باید معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کیږي کوم اثر باید ژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده یعنی ک یو څوک پوښتنه سیاسي سټ ولا چې یو کتاب ورشي ژباړې دا معلومه شي دا کتاب ژباړل شوی نو دا سیستم البته هغه چون
کامیاب نه
زه د لچو کامیاب نه لاندې بیت وایم د دې ضرورت ته دولت باید ته توجه وکړي زموږ د کلتوري ټولنې باید ته توجه وکړي کلتوري وزارت باید ته توجه وکړي یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغ د څوک دیو لیکوال سره ونه ژباړي او یو او بل کتابونه ډیر دي او زموږ وخت کم ده هغه اثر باید ورول شي چې په درد خوري زموږ د ژبې ضرورتونه چې شي دي او کوم اثر باید ورول شي د دې سیستم په کار شي متاسفانه درس په توجه نه ورته سوي د ماهر دا چې توجه ورته شي
بل پختنه می داوه چه که دا جوانان دا داسی اثار روش باری چه دری تا لنور جبو یا لانگلیسی یا فرزن لاردو یا لنور جبو را لروسی جبالت سوی به دوی پکتو تا وش باری دا بچنگه ای ځکه دا خو دواړه زموږ خپلې ژبې دي، یعنې باید دا مزده وای.
بلې، ښه خو دا ده چې اصلا باید کڅو کې رژبالې د نورو ژبې رژبالې
اصول هم خدغه
او حتی نه یوازې د انګلیسي نه، بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي، له هالنډي رژبالې، د ډنمارکي رژبالې، د نرویژي رژبالې، د خپلو ژبو که نه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو. او دا خو واقعا لکه تاسو چې وایي خپلې ژبې
خپلې تجربې
باندې پوهېږو که نه. یو خو البته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي دا اثار هم د ژباړلو وړ دي. ما چې کوم مهم اثار نوم اورېدلی دی هغه پښتو کې ترجمه شوی دی بیا، او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرل او کله ښه خرڅ شوی هم ده. یعنې هغه تر ضرورت شته، خو ښه به دا یې چې موږ نوي اثار راوژباړو. مثلا نن اثار چاپېږي په امریکا کې بازار ته راوځي، موږ باید عاجل اوس انټرنټ زمانه ده، هماغه خپلې ژبې ته راوژ. نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي، هغه باید عاجل موږ ژبې ته راوژباړل شي، موږ خلک به پرې خبرې وي. ښه ده چې مستقیمه راوژباړل شي نه له بلې ژبې نه. دا خو زموږ وجود ده چې یا مزدنې بلې ژبه او یا لاند لاس واش.
په کوم نوی ناول هم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نوی خونه ډیر ولا پخا مې کار پی پخا مې کار پی کړی وو. او بیا لاند پاتوس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکملاو ډیر اثر پکې ولیکل سو او ښه اثر ولیکل سو د ما کار یو قسم به ضرورت اوس البته سره لدی شي شکل ته تغیر ورکوي دا کې دی شي په انده کې کار باندې وکم خو نوې کار نه دی. یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا بیرو خلنه مو ځان مرګي به دې موضوع غوښته ویل کمه هغه البته په دې نه چې یو طرف دی دا څنګه ده چې سیاسي دی اوس مې راته په لسی شکل ورکړی دی چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه په ځواب سوي دی او چې په سوي دی اوسه دا نه چاپ سوي دی شو کتابونه چاپ سوي دی او دا چې ما کارم هغه ونه بلسي چې کوی نه وکړ مینه د کړیا په زړه زړه تلایم نو پولیسي دا جلب سوی دی اوس او هغه دما په نظر باندې البته کله کار پیو شنو کله شي شنو ول
سر سر تر دې لمخمم یو ناول چاپ سوی مخکنی ناول مو د څه په نوم په کوم کال کې خبر سوی
او ما مخکنی ناول و چې پنځه تکل چاپ سو مینو جګړه نومو او د افغانستان دی تغتیرو دریل شیزو جگلو دی مختلف حالاتو یو دول انزور ونه ده
سر سب دو ناولو نمو وش بارل او دا دیتر چنگ و پا کسی مومج بارلی دی تنزون مومج بارلی دی دا دی خپلو تجربو پرناکی دیو چرا تا او هسته چی آغا کسان چی ناولو نش بارلی یا دا نور جبو نمختلف نور اثار راش بارلی کم دست مهم تکی دی چی آغا باید پا نظر کیو نیسی
و یو خو عمومي ټکي د ټوبې باندې پیږي چې سړی باید د کوم ژبې نه شرارباله پیغه باندې حکومت ولري او په خپل ژبه باندې پیغه ژبه باندې شي اثر او تجربه کې پیغه باندې ډیر حکومت پکار دی نسبتا غبل ژبې ته او په موضوع کې باید سړی هغه ولري یو ډول تخصص ولري مته مشکل تخصص لنه ګانه مشکلات لرو په اړه کې متخصص نه لرو خو په موضوع کې باید ډیر ځات معلومات ولري. مثلا ما چې ناول بلل د زموږ په ژبه کې ډیر شان ضرورت وي ټیپ برخه کتاب ضرورت وي درې برخه کتاب ضرورت وي نور برخه کې علمي برخه ضرورت وي خو کوم برخه کې مثلا ټیپ برخه کې دونه نه بل د کتاب ناول برخه نو له یو برخه نه هم به سړی خبر یي چې ستا موجود دي نوري عمومي خبرې دي مختلفه تجربې دي
او مننه کوم ودان
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
په پخوانه یو نکلونو کې بل ځین نو لوخو سره جادو ملګری وو د بډای جادوګر کنجي چې هر څه به ور سره خلاصې ده یا د کوم چا ګوتمه یا غمه چې په سختۍ به تر لاسه کېده خو بیا به ډیره غټي ور سره هوارې دي په دې حکایت کې چې وګمه رشیدی الولی د جادوګری آینه خبره شوې ده دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وګمه براته وایي
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یو کیسه د غرناتی په ټول خار کې اوازه ولویده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نهی تر غوږ ورتیره شوه، ورپسې د ښار د شپې څوکیدارانو ته او بیا د ښار زړو بوډیو ته وویل شوه. نهی دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د ده دوکان ته راته، او دا هر یوه خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایب سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دل شان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم او دا جادویي هنداره ده. مانا که هره ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایی ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایی وویل: قطعا نه، هر نجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایی وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هندارې ته به خپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دې کې یو شرط خبرې هر چا ته خندا ورویسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هر پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي، خو عجبه دا وه چې هیڅ څوک هم نایی ته ورنغلل چې د هغه هندارې ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړئ، یو امتحان دی، تیر به شي، نایی ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅ څوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینه به ویل چې بل چا ته ور په نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دامو عزت نه مني چې نایی ته ورشو امتحان ورکو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثر ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګیږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوې ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل: رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلیږي، ته اوس وګوره، پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایی ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کوري ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایی پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه، او د نهی جواب داو چې دکان ته ډیر خلک راشي، د ننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوی دی، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي، ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل، های های غرناتې، لعنت دې په تا وي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ، نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرات ولري. نایي وویل، صاحب دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي، د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرات هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنی دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره و، نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی میرمنې به را وغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تېر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته را وغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده، او د حیا خولۍ ورباندې را ماتې شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ که غواړې زما مېرمنه واوسې، نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګوري. که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې، په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولي وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولي، ما پاللي، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي، او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنی پیغلی په هنداره کې مخته وکتل، پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور انجونې هم زړورې شوې، هنداره یې مخته ونیوله، هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري میرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه، دا د هیڅ داغ ورباندې نشته. شپنی خو ویلي وه چې نه غواړي ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل، یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه، زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطې د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې په زده کړو بوخت دي، خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاس کې یوه تابلو هم نه خرڅېږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پانتون د هنرونو پانځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
همدرد صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حصه کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کوم، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې څنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې پخپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پانځي پیسې کې یو څه راته ووایاستئ چې دې پانځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه، یو څه معلومات راته راکوئ چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعال دي، سینما، تھیاتر، مجسمه، عکاسی، نقاشي، نو په مجموع کې دلته د فعالیتونو دلته کې ډیپارټمنټونه ست فعال دي. نسبت کم کلون چې مخکې و نسبت واغه ته فعلا ماسز مر حدود 1500 نفر ته تعداد رسیدي، یعنی علاقه مندان ډیر سوي.
یو ټو اکاډمي استاد پکې په خو به داسې و چې نورو پانځیو ته کامیاب نسو، بیا به نو نا علاج راتله او نرونو ته. اوس څنګه دي داسې کسان هم ستا دي چې اول انتخاب او نرونه وي؟
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځین شاګردان هم ولري، او رالو دې ته چې پانځی کې یا د هنرونو په پانځی کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کیږي. نسبت په دغه لسو کلو ته چې کوم تغییرات راغلي دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دي په خپل نسبتا آگاهی پیدا کړی دي په هنر ته، چون چې دوی ځینې ماجر و نور مملکتو کې لکه پاکستان، لکه ایران، لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي. بنان دوی ته دا زمینه مساعد شوې دي، اوس دوی راځي دلی خپل درسونه وایي، او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقه مندان لري. ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مختبیایي، خو نو په تدریس سره هغه خلک هم علاقه مندان شوي دي.
استاد، کوم ډپارټمنټ ډېر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو، په نقاشي کې محصل لرو، ولې چې اوس د نقاشي په ډپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته. په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی یا عملی کار نسبتا کم دی، او چون چې په نقاشي کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نسي ورته رسیدلی. نو کیدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دی تدریس کوي، پخوانی استادان دي که نوي دي؟ او بل دا چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي، یعنی تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې، دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادان ته دا خو یو اصل دی چې دا کومه رسیدلې دغه حتی د نورو د تجربو څخه استفاده کړې دي، نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحال دي کولای شي د غوڅه شاګردان استفاده وکړي دیسته. او دا خو نو تغیرات یوازې د هنر پرسه کې نه دي، نه دا خو په مجموع کې
چنځمو باز په هنر د په هنر راته
نو کچیر زدا فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای شي چې امني وخت شي نه امني، نو هنر سانس شلای. او گرچه په امني کې ځینې هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځینې کارونه کړی دي چې بعد امنه هم د دې کارونه منحیس دي، سند تاریخ نمایشې شو د سیوی خلک قضاوت پی کړی دي. بیا هم وایم دلته وخت چې امني اقتصاد شي، یو شاګرد سره کولای شي جرزان فاکولټی تر ورورسي غیر حاضری ونه کې خپل مواد واخی، او دا د هنر بخش خدای دې چې صنعت سبا چې ست اقتصاد سم ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي، هم اکثریت څلسه دغه درلودل چې د برسونه اخلي، فرض مثال خپل ماستری اخلي، ډاکټر اخلي، بل اخر مترکیږي. او چې موږ د طرح خبره کوي چې نفر مترکیږي هغه موثر تمامېږي. او یو مشکل د فعل زویرم چې مبالغه ونه کمه په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو رشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سوي دي. نمایشګاه ولر دایریږي، اته علت ممکن ټول تور معلومه چې خلک نصیرت لري، نور اتباع هم نصیرت لري، دلې نسی نو بلان دا شی چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅي نو څوک نسی ورته رسېدل. دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یونیک د فعالیت سره خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوي دي، او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څکار کوي، وګوي مکتبونه یا سره غډي او یا نوی رامنځته کوي. نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده؟ زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې هغه زړې قصه تودیدي کده نویم تودې سوي؟
سره فکر کوم چې کنه وي شي منځ ترازي دا په دې معنی ده چې نوي افکار اوس برسېره شوي دي او کار کوي په ټول عرصو کې د ادبیات په حیثه کې د یعنې دا خلک نسبتا آګاه شوي دي نسبت و پخوا ته که نقاشي د سنتي حالته چې وباسو او راسو باسو کو دا نور دنیا لکه د زموږ همسایګانو تازه تللې هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپله یعنی د هنر سره قدمی شدی دا نیمی کارونه هم دوی کوي نو زه داسې فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوي ژوند باسي نو دغه مکتوبونه چې ما اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مدرن کارونه دي ابسترا کارونه دي یا په اصطلاح نوي کارونه دي دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه بیده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي نو کچيري داسې په حساب یو کاذب حرکت دي هغه هنر ځای نه نیسي اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته زموږ بل خواته ولر
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنج کې د مکتوبونو تدریس هم کیږي شاگردان سره بلد
تدریس کیږي ځنی کورسونه دایریږي اته ځنی خارجي هنرمندان راغلي دي چې ورکشاپونه نیولې دي نسبت په خواته ډېر نیو نیو کارونه سوي دي اته په دا ماستریک مش خپل تراهیر او مضمون چې ټول اکثریت کارونه نیو کارونه دي چې ریالیستیک سنتي کاروڅه بچ سوي دي خپل افکار او خپل نظر په یو مدرن شکل سره راکړی دي شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي ژر په حساب دی دغه څه شی واخی
نو منظور مو دا چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاش مو ونه انځور کې وایي مشکل نه یې ته واخلې یعنی اوس دا څه کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو خډیر د کټ ونه کې ته دا انځور نه څنګه سي اخیسته
یو سوال دغه دی چې د خپل انسان ادي خل ځان ته متوجه
کی نه یو څو دقیقې
مصرف ساتي او کچیر موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو مثلا د کابل غر اسمای غر زمې شو وینم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه و نه وینم قطن او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجه شم دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ته راکی
یا موقعیت ور بدل کی یا رنگ ور بدل کی یا هغه شی و د کار ور بدل کی چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کی
بالکل دلته خبر دا سیده چې دا خپل د فکر سپیډ په حساب یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څه باید فکر وکړي یعنی موږ زه داسې تر یو حده پرې چې زه ګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریږي درشته هر شی د ځان یو مفهوم لري کچیر موږ غواړو چې د نور دنیا سره د خپل ځان برابر کو نو په ټول بخشو کې د علم په بخش کې نو هغه سي د هنر په بخش کې خپل هنر د علم سره څنګه څنګه د غسي قدمي شي دي او بل اخر د حرکت مې سره غلي دي دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجاد وو دغه شی کارو دغه شی په حساب خلکو ته په نمایښ شدو زموږ دغه هدف دی هغه سره او حرکت دی او فل بده و اثر دی نو د فعلی ټولین د پاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو د خپل سړکونه ګورو د خپل سنتي کورونه ګورو د خپل اجتماعي فرهنګي وازه ګورو هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به چې څه کولای شي څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو د خپل سر بازان لپاره موثر دي کدا شي نقاشي هم کدا شي چې یو صحنه د تیاتر هم کچیر داسې چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولنه بلی خواته زی او آرټست چې پراغلار زی نو هیڅ اثر نه شته ینه د خپل د ماموریت غلط دی زه خپل ځان ارزا کوم زه به تاسو ولرم نور خلګوت چې بل اخر د خپل هنر څنګه اثر گزار سي بل اخر په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی مشکور ده او فعلا حالت او وضعیت موږ څنګه په حساب انګیزه ور خپل شاګردانو ته چې بل اخر ستاسو وظیفه دا شي ستاسو رسالت دا شي هنر داسې کار کوي داسې مطرح کوي داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټول بخشو کې باید چې هدفمند کار وسی مبتزل دي نه
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي البته ستاسو د کار شی وڅې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته و یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې مالې دلی و په ګالریو کې یا په مرکز د فروش کې چې دوی یې خوي دغه سره ستاسو کارونه متفاوت و یو څه د خپل کار د شیوي پیسې کوم راته وایسته چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ
زه خپل کارو ته چې راسم یعنی زه د خپل حالات ته چې ګورم، د خپل روحي وضعیت ته ګورم، د خپل افکار ته چې ګورم، زه واداره کړم دغه ته چې زه باید نوې کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نور آرټستانو څخه. موږ یو نمایش درلودې په ایران کې، مالته د آرټستان ته وویل اکثره مالته د نوې کارونه وه، مال تاسې د زما کارو ته څه نوم ورکوئ؟ وستا کار مدرن بومی است. دوی ما زه ډېر خوشحاله شولم. نو فکر کوم چې د خپل یو مکتب چې څوک تعقیبوي، کچیری په اول کې شروع کوي، دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب زه کولای سم چې مخته بو، باید هغه مکتب، هغه ټکنیک، هغه د دوی طرز د کار، هغه د دوی چې څه په سپیچ کار کوي، آرام کار کوي، کم رنگونه کار کوي، ته باید دلته ځان پوخ کړي. نو باید ته کولای شې چې ځینې خلک چې موسیقي اوس کولای شي آوازخانی وکړي. نو دا هم داسې ده. نو که زه چیرې وایم چې زه هم پرسونستان څخه متاثر یم، یم، اما پرسونست نه یم، په دې دلیل یم زه پوخ شوی نه یم. که چیرې ما هغه رقم تجول، هغه رقم رنګونه مراد کړل، هغه رقم سپیډ او صورت ما درلودل، نو زه کولای شم چې یو پرسونست اوسم. دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي. بل مسله دا ده چې د خپل افکار، د خپل ستا فکر څونه فلسفي دي، ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړي، ستا فکر څونه د نور آرټستانو سره آشنا دي، څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نور آرټستانو سره. هدف مې ممکن تر یو حده پورې د افغاني آرټستانو سره، هم اکثریت د بیروني آرټستانو سره دي، چون چې نقاشي خو نو څوک تاریخ را وخت سلسله را واخلي، موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخکې دی خو اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي. زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم، اوس فعلا نیونه کې مصروف یم، نیونه کې کارونه مې زندبل شوي دي، او هغه سلسله زما د کارو، نو زه په هغه شیو مخته ځم. لا کوشش کوم چې کارونه مې ډېر په اختصاري او ښه بیان او ښه مفهوم ولري.
استاد، تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګانې جوړې کړې؟
کوم وخت چې زه خاصی تر تشویق سویم راغلم، یعنی کوم وخت چې زما اثر یا په حساب نقاشي مې مؤثر و، خلک اخیستل، خوشاله نمایشګاوی ته تلل، لازمه کارونه حدود لزر یو لزر رسمونه به ما کار کړی نقاشیانې.
تر ټولو شت تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی ده کومه تابلو و؟ او
مثلا شل کال در مخز ما احساس بیلو په هغه چوکاټ کې هغه احساس نه خوشیدل، یعنی هغه زه نه ردوم. ممکن هغه زما استاد د فعلي حرکت دا په دوامه د هکې ممکن زه بل رقم بل احساس مې و. دا د هر وخت کار زه تقدیروم، ول چې هغه خپل زما استاد نه رالو ودی ته چې فروشات ولنو. زه اوس تقریبا 2000 3000 5000 زر 1500 $200 نو دیسې کارونه وسوي دي.
ډیر مننه استاد. څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل په؟
ستاسو ممکن شل کسې دیش کسې
کور دی ودان استاد.
تشکر ستاسو، تشکر.
What you're all about. پلو پلو خدایا سر تور کی خدایا سر تور کیڑو